څنګه چې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دوو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنی له 15 میلیون ډالر څخه 12 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 522 میلیون ډالر صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالر ته رسیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته به ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوی، مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قومندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوي. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنه‌ای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې، د سه شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخوانی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوو ایراني سرچینو له قوله ویل شوي چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په جاپان کې روغتیايي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن 4 شنبه څخه پیلېږي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریب مځکې د امو سین اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پروني راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکی جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکې چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چا ځمکې نورو ته اوختی دي، د چا ځمکې سین ویوړلې بېخي لا اوشو ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د امو سین اوبه جګې شوي او که یې چارونه شي نور مځکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډېر خلک مجبوره شوي چې کډه وکوي.
امو د سین اوبه چې دي نن سبا بېخي را ډېر شوي دي او ځمکې ډېر زیات تخریب دي. څو کارونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سین نه خلکو پکې خوارې وکړلې، آباد یې کړلې، غبیر ته سین لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. اندر دې چې خلک مجبوره دي چې کډې وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چې په پام کې ونیول شوه او یو بلډ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکي نورالله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډېر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زرته زره خدای وکړي چې زرته زره دې کار لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتېدو د مخنیوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی ځمکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز ځمکې ور بیچاره کړې ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری پا افغانستان که طالبانو واک تا درسی دو روستا ایران تا دی افغان کدوالو پراخ را تک تا پیشاره سراو ویل چه دی هغوی یعنی افغانانو جرمونا لاندازه دیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزی نه تم دی دی اصل رقم هو بهانی کی او بل هغه افغانان چې ویزی لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکا له ایران اسکا استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبی الله د نور ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګ نه پیسې کېد باندې راخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زه هم صح په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي دوی.
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی د پلړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سیشنبه په ورځ په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له تیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوځي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه ښاغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنیو لپاره ډیر څه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې 60 کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولدسټن د میزوري په سنت لوئس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له آزادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.